السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې نن دوشنبه د 1403 هجری مریز کال د مرغومی یا جدی لسمه او د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ترکیه ساحلی ګارد 2 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکیه رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلی ګارد دا افغان کډوال له یوې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثره په قاچاقي توګه د ترکیه له ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپریږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې دا افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 کاله وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې دا اعدام حکم د لورستان په الیګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شوو افغانانو شمیر یو او یو ته رسیدلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دوی د ژوند د بیا پیل په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کوي. د یکشنبې په ورځ دغه ادارې په ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه صندوق لخوا یې د ځینو ملاتړي یا مرستندویو مرستو په ترڅ کې د راستنیدونکو او بې ځایه شوو لپاره د روغتیایي زده کړو، کارموندنې او عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. دغې ادارې ویلي دي چې د ټولنیزو سرچینو د مرکز له جوړېدو راهیسې له 1800 کسانو سره د ژوند په بیا پیل کې مرسته کړې. خو بل لور ته بیا راستنیدونکو ویلي چې د ژمي له رارسېدو سره له ناوړه اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر د 100 په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یکشنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریا کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریا به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري. خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنه‌ای د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپله وینا کې په سوریا یا سیمه کې د ایرانی نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دې ته اړتیا نه لري. د روسیې تر څنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د ډسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. دا وو خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویپانه کې مونډلې شي ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. یونیسف وایي 2023 کال جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره تر ټولو بد کال و. افغان جونی وایي 2023 کال پر دوی حمله بندیزونو او اغیزو خالی نه و.
داسې شپې کېږي چې تر سهاره پورې ویښه یم او دېته چرت وکړم چې څه وخت به بېرته زموږ درسونه شروع کېږي. څه وخت به موږ سهار پاڅېږو او بېرته خپل پوهنتون ته ځو.
یو شمېر بېوزله افغانان وایي یوازې د خپلو بهر میشتو خپلوانو په ملاتړ د ژوند چارې مخته وي.
زما خپل ورور هم دی بهر کې چې موږ ته میاشت په میاشت پیسې لیږي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو.
جنوبی کوریا کې له ځغاستل کې د الوتکه د وتو او ټکر له کبله د مړو شو شمیر 1900 ته ختلی دی. لامل لا هم بشپړ روښانه نه دی. او سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ جوړ شو. هدف یې د ولسونو نږدېوالی ښودل شوی.
فیمیل باورډن چې پښتو موسیقي د پښتو ملت سازه دی، د موسیقي په توګه کارول
کېږي. نو راپور نه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د خبري برخې د سر راپورته. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومان لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهمې د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پېښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یاد شوې دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو یو د افغان ماشومانو لپاره څه ډول و، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي لصفی ولاستان اگزیواو.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلاوه ماشومان ته د ورپېخو خطراتو تر ټولو ورسته بیلګه تیرونه په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستانی جټ الوتکو بمباری ده. په هغه بریدونو کې چې لک تر لک 25 تنه پکې وژل شوی دی، یونیسف د جنوبی آسیا څنګه د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایی مشر کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هر پلاوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغیزمنو شو ماشومانو د شمیر او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړي، په جنگ ځپلیا کړکیچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بیکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2023 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاو او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې هغوی تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله، له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پیښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکیچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم و. په راپور کې جنگ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریه د بیلګې په توګه یاد شوي چې کړکیچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه انجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکیچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستان ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
و موریدل چې یونیسف وایي 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. او په دغو جنگ ځپلو سیمو کې افغانستان هم یاد شوی دی. بلورته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې 2023 کال د افغان خزو او جنو پر حقونو ل زپون کې اقدامات سره ملو. په دې کال کې د یو قانون لمخې د خزي غاګ اورته بلل شو او لنجونو د تحصیل د دوام یوازنې هله چې په نیمه عالی طبي موسسو کې زده کړې وي هم واخیستل شو. تازه داسې راپور نه خبر شوی چې په یو شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونیزو خصوصي کورسونو ته هم لتاګه منع شوي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
زه د قابله کې پونځي د دویم سمستر محصله او محکله چې د حکومت د لوري د انجینر په تیبي زده کړو بندیز ولګید د دې خبر په اوریدو سره زه متاثر شوم.
سعدیه د هغو زرګونه افغان انجینر له ډلې ده چې پر نیمه لوړو تیبي زده کړو د طالبانو د وروستي بندیز قرباني ده. سعدیه وایي د زده کړو د دوام د دغه یوازنې هیله اخیستوې هیوادوالو ته د خدمت کولو ارمانونه نیمګړي کړي او په خبره یې اوږد مهال کې به یې ناوړه اغیزې ټول ولس احساس کړي.
دا کار یوازې د انجینر پر ځای نه دی بلکې د هیواد راتلونکي پر ځای دی. پر راتلونکي کې به افغانستان د خزینه ډاکټرانو د نشتون سره مخامخ وي. په ټولنه کې به د مور او ماشوم مړینې ورځ تر بلې مخ په زیاتې دوی. د 2015 کال لپاره مې هیله هم ده چې انجینر ته د زده کړو اجازه ورکړي، خزو ته د کار اجازه ورکړل شي.
د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت مرستیال بخت الرحمن شرافت د 2023 کال د دسمبر په 3مه د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې په دغو موسسو کې د نجونو د شمولیت او د زده کړو د دوام د مخنیوي اعلان وکړ. له دې اعلان سره سم چې د راپورونو لمخې د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده په امر شوی په لسګونو طبي موسسو کې چې د قابلګۍ، غاښونو، نرسنګ او لابراتوار په برخو کې زده کړې ورکولې د نجونو په ورتګ بندیز ولګید.
ته پوهنځي کې اتم سمستر مې و چې کله طالبان راغلل نو زه په اتم سمستر کې درسونه نه پاتې مې تر دا اوسه.
دا 25 کلنه ګلروخ ارمل ده چې وایي په عمومي طب کې د زده کړو لبندیز وروسته یې یوازنې هیله همدغه د نیمال وړو زده کړو طبي موسسو ته و. د کابل دغه اوسیدونکو وایي دا او ټوله ټولګیوالې اوس له ډېرې ناهیلې له رواني ستونزو سره مخامخ شوي او زیاتوي زیاته پر دې رنځيږي چې د غاغوریدو هیڅ مرجع معلومه نه ده.
پانتونونو باندې کېدل ډېر زیاته بعد غیزه لري. زه خپل د 25 کالو عمر لرم، ماګم داسې شپې کېږي چې تر سهاره پورې ویښه یم. او دې ته چرت وکړم چې څه وخت به بیرته زموږ درسونه شروع کېږي، څه وخت به موږ سهار پاڅېږو او بیرته خپل پوهنتون ته ځو. داسې شپې کېږي چې زه مجبور یم مور مې روانې غوسه کوي، وایي خیم لاړ سه یو مسکن واخله یا د اعصابو د آرامش لپاره دوا واخله چې ته شپې خوب وکړې او ویده شې.
په 2023 کال کې پر نیمه طبي زده کړو له بندي سربېره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون هم په یو شمېر ټولنیزو برخو کې د ښځو پر حضور د بندیز لامل شو. دغه قانون چې د اګست په وروستیو کې نافذ او د عدلي وزارت لخوا په رسمي جریده کې چاپ شو، څلور فصله او 15 ماده لري. د یاد قانون په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د یادې مادې په بل جوس کې د ښځو غاګ هم اورات بلل شوی او په کراغلی چې ښځې په لوړ غاګ سندرې، نعتونه او قراءت نشي ویلې. دغه قانون په یو شمېر ولایتونو کې انجونې پر سنوي کې له کار کولو منع کړي. د کندهار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم او غاګ خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د همدې ټولنیز او کاري محدودیت له کبله له هواده کډوالۍ ته اړ شوی او د مهالي په یو هواد کې پناه اخیسته. د اکاپس په نوم یو سویسی خپلواک بنسټ د دسمبر په 23مه وویل د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای لومړۍ څخه د دسمبر تر 2مه ټول ټال 14 فرمانونه او تګلارې صادرې کړي. د دغه بنسټ د ارزونې لمخې اته دغه فرمانونه او تګلارې په ملي کچه او پاته نورې په ولایتي کچو صادر شوي چې تر ډیره یې هدف په ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیوي وو.
مخکې د اسلام نه
خځو لغفل
انساني حقونو محروم
د خځو فعاله لطیفه خرم وای طالبان چې د خځو په اړه څه ډول مفکوره لري د دې پټکو له اسلام مخکې زمانه ته ورته ده.
دوی چې کله د اسلام نو مخلي نو د اسلام نوم دی نه بدناموي. په اسلام کې خځه ته پوره حق ورکړل شوی دی. خځه د جامعې نه ده محرومه شوی. موږ ویل شو چې اسلام خځه ته هغه حقونه ورکړي دي چې خځه عزتمنده ګڼل شوی ده.
نو دوی په کوم حق خزه د تعلیم نه معنی کوي، خزه د اجتماع نه معنی کوي، او خزه ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي.
طالبانو د خزو په اړه خپلو فرمانونو او تګلارو کې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ او افغاني دود په اډانه کې د خزو د حقونو تامین ته ژمن دي. هغه ادعا چې ګڼ شمېر افغانان او فعالان ورسره موافق نه دي، او دغه فعالان استدلال کوي چې افغانستان په تاریخ کې د مبارزې له ډګرونو نیولې تر علمي ډګرونو پورې داسې یو شمېر ښځې روزلي چې نمونه یې د نړۍ په تاریخونو کې ثبت دي. د دې ترڅنګ د اسلامي نړۍ یو شمېر وتلي مفتیان او پوهان هم د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې اسلامي نه بلکې له اسلامه د هغوی سخت دریځه تعبیر او تفسیر بولي. مفتی منیر شاکر چې ډیر کله په خپلو څېړنو سره د اوسنۍ دورې یو شمېر ملایان او دینی علما ننګوي، د قرآنی آیتونو او د غراز د حدیثو پر وړاندې وایي چې خزه د تعلیم او کار حق لري.
قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق. الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. نو که خزه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. وللنساء نصیب مم مکتسبنا، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی داغوی پدې کې خپل حصہ ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسی قصونه چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه بڅنګ وایي چې خزه کاروبار نشي کوي.
د خزو د حقونو او تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرتابه محدودوونکي فرمانونه کله ناکله د دوی د کابینې د یو شمېر غړو او پلویانو لنیوکو سره هم مخامخ شوي، خو دغه نیوکې په دې کچه نه دي چې د حکومت پر پریکړو اغیز وکړي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، او بیا د هغوی په مخ د پانتونونو دروازې هم وتړلې. پر دې سربېره په نړیوالو او ملي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی، د هغوی سنگارتونونه تړل شوی، او پارکونو، حمامونو او ورزش ځایونو ته د هغوی تګ منع شوی دی. پر ښځو یو شمېر سفری بندیزونه هم لګول شوی، او له معینې فاصله ورهاخوا له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. نجونې دا مهال یوازې تر شپږم ټولګیو پورې په ښوونځیو او د غراز دینی مدرسو او یو شمېر خصوصي ښوونیزو کورسونو کې د زده کړو اجازه لري. د دسمبر په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې هرات ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې کورسونو ته له تاګه هم منع شوي. په ننګرهار کې هم د همدې ډول بندیز راپورونه ورکړل شوي، خو رسمي سرچینو یې لا تایید نه دی کړی. په ظاهر د همدې بندیزونو له کبله د طالبانو حکومت هم له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو او بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې له دغو بندیزونو لاس په سر شي، خو تر اوسه دغو نړیوالو غبرګونونو په عملي ډګر کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن چې څو اونۍ وړاندې کابل ته تللی و وایي د طالبانو د کابل چارواکو د هغو بندیزونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پر نجونو او ښځو لګول شوي دي. هغه له افغانستانه د بیرته تګ پر مهال ویلي چې اروپایي ټولنه د دغه هیواد وضعیت ته ډیره اندېښمنه ده. د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو او ټولنو هم د طالبانو د حکومت پر یو شمېر تګلارو نیوکې کړي. د چارو کتونکي وایي که طالبان په دغو محدودوونکو تګلارو له سره غور ونه کړي، ورځ تر بلې به د دوی او ولس ترمنځ واټن ډیر، د حکومت انزوا به ژوره، او له هیواده به د ځوانانو او کدرونو تېښته زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمېر 109 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوی وتلې او له دیوال سره لګیدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافروړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړي راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 111 د جنوبی کوریا ته تابع دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافروړونکي الوتکه د کیناستلو پر مهال رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیوال سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خبره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خفګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا رارسېدلی وه او دا خیالی نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستې تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زدي باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تیرې کړې. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړی شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت یې مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو له ګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي جوړ شوي انسټیټیوټ مسؤلان وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقۍ د ساتونکو په توګه کار کوي او د هر اړخیز ود لپاره یې څېړنې کوي. دا انسټیټیوټ تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانستل شوی دی. زموږ همکار له مشر او نورو مسؤلانو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزې څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوي انسټیټیوټ پی ایم آی مسؤلین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمې باور لرم چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی او وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پروتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پیښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دی. که څه هم د دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توری وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځۍ په پښتو موسیقۍ سورې غوړولې، د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کې د موسیقي د حالې زلي د سخت دریځ د وجې ډېری کم شوې دي، خو که په اروپا کې دا سی یو اداره خلاص شي نو پراتلون کې کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان وروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسي ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخه ته نه وزد چې پاملرنه کی نه کیږي، بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقۍ د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کی له هواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سخت اقتصادي او ټولنیزو سنزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکو کې د بې وزله هنرمندانو لاسنیوي ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکو او ودې لپاره کار وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د ژمي په را رسیدو د اکثرو کورونو د تواس نرسېږي چې خپل کورونه تاود کړي، خو په پلازمینه کابل کې بیا د مکروریانو د تودېدو سیستم له څو کلونو راهیسې ټکنای دی او سږکال د غلطه د مکروریانو اوسیدونکو ویلي چې مرکز ګرمۍ لا هم نه دی چلانه. په دې اړه راپور له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالی ملاتړ پورې تړلې چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اوالز د کړو به برخې
اوریدونکو په بخنه سره چې د مکرینان د مرکز ګرمۍ او راپور به درته په بلخ پرونه کې خبرو کوو. خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې یو شمېر کسان وایي چې یوازې د خپل بهر میشتو خپلوانو په مالی لګښت د ژوند چارې سمبالوي.
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالی ملاتړ پورې تړلې چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اوالز د کړو به برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هر میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د مخبل ورور هم د بهر کې چې مختامیاش پرمیش پیسې لګي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. د ما دورونه نور هم شته دي چې دلته چې کار کوي زحمت او بس خو د هغه پیسې کفایت نه کوي. د لپاره د ډیر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاس راوړي ډیر بی اهمیت دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او دی ویل اس کسيزه کورنۍ مشر دی وایي لجدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. خو نو موړې زیاتوي چې زوم یې کله نا کله له بهر پیسې ورتلېږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دی ورکړي او ارشوي چې په واټونو بیلابل توکي وپلوري.
شاسر خپل شکر الله سلام پر عیال لرمه اغه بیچاره زون د چکل کله په ډیر په بد شرایطو کې کومه ګرا سره کوي. ما غوښتم نه دا یا سل ډالر یا 200 ډالر ته لګلې په دغه باندې مون خپل ژوند تیر کړل.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کوي بلکې ځینې د خپل باوري کسانو لاره په افغانستان کې به وزلو کورنۍ سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست یو له هغو کسانو دی چې د بیلابیلو افغانانو لخوا نقدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه چې کومې مرستې کوم د تیرو شلو کلونو په اردو کې ډېرې وړې دي. دا مرستې له بنسټونو، خیریه ادارو او سوداګرو څخه نه دي. دا زموږ عادي افغانان دي چې ځینې د وطن مینه او شعور لري. هغوی د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه $100 $200 راستوي. دا شایي د یوې نسخې درمل یا د ژمي لپاره یو څو خروار لرګي سي.
اسلامی مسایلو پوهان د اړمنو او بې وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه ګڼي او ټینګار کوي چې باید په اوسنیو شرایطو کې له بې وزلو کورنیو ملاتړ وشي. فضل من الله ممتاز یو له دغو پوهانو څخه دی وایي
یکی از
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاری صدقه ده. باید بې وزلو ته ورسیږي، له مسلمانانو سره مرسته وسي او هغوی ته د همدردۍ احساس وشول سي. هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخامخ دي، باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بې وزلې کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنیو د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پرېښی.
ازادي راډیو